سلام ستړي مشي تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت اعلانو کړه چې د تخار ولایت په چابلس ولې کې د ځای خلکو او د سرو زرو د قانونو د یو شرکت ترمنځ د روستې نښتې د څېړلو لپاره یو ولایتي پلاوی ټاکلی دی. د قانونو پټرولیم وزارت ویاند همین افغان کورنی رسنیو ته نن وویل چې د دې نښتې له امله مرګ شو بلشته او مالي زیانونه هم رسېدلی دي. ښاغلی افغان زیاته کړه چې له څېړنو وروسته به له رسنیو سره بشپړ معلومات شریک کړي. د چابلس ولای یو شمېر اوسېدونکو د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د سرو زرو شرکت د دوی په کرنیزو ځمکو او د استوګنې په سیمو کې کیندنې کولې چې له امله یې اعتراضونه پیل او د نښتو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. ازادي راډیو په سیمه کې د خبریال د نه لرلو له امله په خپلواکه توګه د شمېرې نه ردولی او نه هم تاییدولی شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکړی دی چې ښایي سکال په افغانستان کې د ژمي په میاشتو کې وروختونه لږ وشي. د ملګرو ملتونو د دې سازمان په وینا دا وضعیت کولی شي پر کرنه د اوبو پر سرچینو او د خوراکي شیانو پر خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په درې میاشتنی راپور کې د تیر کال له دسمبر د سکال د فبروري ته وروستی و د خاورې رطوبت کم اټکل شوی ځکه چې ځمکه کافي وروختونه نه دي ورکړل شوي او نه هم کیږي. دا راپور له مخې په غرونو کې د واورې ټوټې په تیرو 15 کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسیدلې. په راتلونکي پسرلي کې د اوبو لګولو لپاره د اوبو کمښت په اړه اندېښنې راپورته کوي، په ځانګړې توګه د غنمو کروندګرو ته. راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د باراني غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، څېړځایونه کمزوري کړي او څېړوي زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د اقلیم وضعیت له نږدې څاري او د دې بحران د پایلو د کمولو لپاره د بیړني ملاتړ او اقداماتو غوښتنه کوي. د بلخ د پولیسو د قماندانۍ چارواکي وایي چې د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه راټول شوي 200 کیلوګرامه انساني ویښتان سوځولي دي. د بلخ د پولیسو د قماندانۍ مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامې په خبرولو سره د دوشنبې په ورځ وویل چې د جرمي قضیو د څانګو لخوا د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه دا ویښتان راټول شوي. په اعلامې کې راغلي دي چې دا اقدام د دوی د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ شوی چې د انساني ویښتانو پیرو پلور انساني کرامت خلاف کړي او په رسمي ډول یې منع کړي دي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 22.15 میگاواټه لمریزې برېښنا شبکه فعاله شوه. د افغانستان برېښنا شرکت نن د سروبي په نغلو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د لمریزې برېښنا د شبکه پرانیسته. د برېښنا شرکت اجرایي رئیس عبدالباري عمر وویل دا پروژه دوه برخې لري چې یوه یې د برېښنا د تولید ده او بله یې د برېښنا د لیږد ده. پر دې پروژې 18 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. او ټاکل شوې ده چې د اوکراین په لور اروپایي هیوادونو چارواکي نن د امریکا له استازو سره وګوري او په اوکراین کې د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا غونډه به په پاریس کې وشي او د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د امریکا د پلاوي استازیتوب په امریکا ځانګړي استازي ستيف ویټکاف او د ولسمشر ډونالد ترامپ سوم وکړي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د ناټو عمومي منشي مارک روته هم په دې غونډه کې برخه واخلي. اټکل کیږي چې د نننۍ غونډې د باس یو مهم ټکی به دا وي چې څنګه د څو ملتونو یو ځواک رامنځته شي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ټینګه کړي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره دا مطالبه واوریدلی شئ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده پر رسنۍ و د بندیز یو نوی فرمان ورکړی دی. خلک ترې شکایت کوي.
که خلقو نظر حق اخلی که ده خپل ده حق وقتن وکی او یا هم که چیره کم طالب چارواقی ده هاگوی قرآن ده انسلم که تیره که یا ده هاگوی حق فری خلق با ده دیر دوانو نلده دیسل دی قرآن ده خبری
بچه ده طالبانو ده مشر ده غنوه بندیز و فرمان پا کما برخی که ده یوران نبیه پراپور که در تجوزیت ولرو پا کنره که زلزل زپلی وایی چه پسخت جمعی که مشمان نروغ دی و بخیمو که بسر پناجون دری.
نه باغه د خوخیر ته بازو کم و د شان مشمون پلیس هیڅ زیات دي د سیو اچ پرو مشمون باندې مش برابر دي دومره کم
گوندی ایران ته به هم ورشو چې په دې وخت کې د ریالو د بیساری کته کیدو په اړه باندې به د مظاهره چانو وروستي جزئیات درکړو. همدارنګه د اوکراین د جګړې په اړه باندې چې په فرانسه کې نن ناسته ده هم درته جزئیات لرو. نور مطالب مو شته. ملتیا مواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مظفر دسیال د شفیق ارد تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو کې نیوکه کوونکي کسان منع اعلان کړي دي او خبرداری ورکړی دی چې سرغړونکي به له سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملانو ته باید جزا ورکړل شي. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لاله وړاندې په رسنیو د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوی دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې پرسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکه منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړونکي بل سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د په باور بې ځایه او له واقعیت لري وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځایه نیوکه څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کوم نیوکه ته بې ځایه نیوکه ویل کېدای شي. د فرمان لمخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کیږي بلکې د حقوقي زیان جبران به هم ورباندې لازمي وي. د غراز دا هم پکې ویل شوی هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو طالبانو او پرسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عملي کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لاله وړاندې پرسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. یو شمېر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان به لامل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه له رغونکي انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له دې فرمان نه داسې ښکاري چې له دې وروسته به نو هیڅوک نشي کولی چې ان په طالب چارواکو یو انتقاد او نیوکه وکړي یا لږ تر لږه یو مشوره دې هم ورکړي ځکه چې خلک له پخوا دومره ډار شوي دي. نو دغه ډول فرمانونه مستقیم د خلکو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي لاله وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و او دا فرمان به لامل شي چې آن ولسي وګړي ورسره د بېلابېلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه څه دي چې طالبان یې ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي تیری کوي یا د هغوی حق خوري خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د ځورونې سپکاوي شکنجې او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډېر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي چې له امله یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال واک ته تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بېلابېلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په ښځو نجونو د زده کړو او کار په ګډون په بېلابېلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبان وایي د دې کړنلار او پالیسي له اسلامي شریعت سره سمې دي خو د دوی دغه اقداماتو په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپ پارولی انده چې په کور دننه یو شمیر مدني د خزو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکه وی اعتراضونه هم کړی چې د ځپنې او دغه فعالانو خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د چارو د بیلابیلو کارپوهانو د نیونی او توقیف راپورونه هم ورکول شوی چې یو شمیر بیرته خوشی شوی خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو راپور کې چې همدا څو ورځې مخکې د ډسمبر په 8مه خپور کړ ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي. د دغه مرکز په ټکو په دې شمیر کې د 34 د نیونې او 1 د ګواښنې پیښې شاملې دي چې په راپور کې د مرکه شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان ازادي لا محدوده او د ځپنې ګواښنې او نیونې دا پیښې نورې هم پراخې شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. د طالبانو د حکومت مشر په تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړی دی. په دې فرمان کې راغلی دی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري او که هر چا په خپله ځمکه دا کښت وکړه له منځه به یوړل شي. نور تفصیل اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر افغان بزګران وایي د بدیل کښ په برخه کې له حلارو پرته د بنګو د کښ د منع کولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دی وایي په خپلو کروندو کې یوه کم اندازه بنګ کرو خو له دې وروسته څه وکړو، ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې له امله یې بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حل لارو په اړه هم فکر وشي ترڅو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کښ دی چې له ګل او شیری چرس ترلاسه کیږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل. دی وایي اوس حکومت د چرسو کښ منع کړ، بزګران چې هر څه کوي یو آفت پرې راځي او زیان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې اوبه وړي او لګښتونه نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښ منع اعلان کړی. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15مه د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، پکې راغلی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کښت ولیدل شي له منځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکي ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم له مخې هغوی ته سزا ورکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سي راپور ورکړ چې د بدخشان، بلخ او کندوز 50% بزګران چې په خوای په خپلو کروندو کې کوکنار کلل په دې کښ له بندیز وروسته خپلې اړتیاوې نشي پوره کولی. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداری ورکړ چې اقلیمي بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت ته مخه وکړي. دغه ادارې په تېرې عقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا، میفتامین او نورو مصنوعي نشه موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کښت، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. د دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سي د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی، داسې مهال چې د هیروینو او شیشي په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمښت له امله اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګري د جنایي جرمونو د سازمان شوی ډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولی. یو شمیر بزګران وایي وچکالي او طبي افتونه د هغوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي. بزګران وایي داسې مهال چې پرلپسې وچکالۍ او طبي افتونو د دوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي، د بدیل کښت په برخه کې شوې مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګرانو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګټورې او بنسټیزې پروژې پلي کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلور ساعته.
د لسګونو هیوادونو استازي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغونډ شوي دي. دوی هڅه کوي چې د اوکراین د نږدې تلورکلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لارې چارې پیدا کړي. په دې اړه درته تفصیل لرو. خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته هلته د مظاهرو په اړه باندې چې د لسمه ورځ ده او د ریالو تښکته کېدو په وړاندې د مظاهرې پیل شوي. وروستۍ جزئیات یې له عصمت سروان اورو.
د ایران په بیلابیلو سیمو کې د ولسی اعتراضونو په نهمه شپه په ټولنیزو شبکو کې د خبرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو له مخې معترضانو د دوشنبه په ماښام په بیرجان، ساری، زنجان، سنقر او څو نورو ښارونو کې مظاهره وکړه او د ایران د اسلامي جمهوري نظام او چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. ایلام هم د اعتراضونو په نهمه شپه پر سړکونو د معترضانو د حضور او له حکومتي ځواکونو سره د نشټو شاهد و. د امریکا د باندنوی چارو وزارت په اکسپانه کې د څو پوسټونو په خبرولو سره د دوشنبه په ورځ د مرغوم یا جدي په 15مه د ایران په شارونو کې د اعتراضونو د پرلپسې نهمې ورځې په مخه خبرګون شووله دي. د وزارت په خپل فارسی اکسپانه کې د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي یو ویډیو هم خبره کړې او په تنظیم د علي خامنهای هغه ادعات اشاره کړی چې ویلی و موږ له معترض سره خبرې کوو. په بل پوسټ کې چې د اعلام د خمینی روغتون د برید ویډیو پکې بیا خبره شوې راغلی، پر روغتیایي څانګو یرغل، د طبي کارکوونکو وهل تکول او پر ټپیانو د اوشکو ګاز او جنگي مرمیو کارول د بشریت په وړاندې ښکاره جنایت دی. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د اعلام د ملک شاهي په سیمه کې اعتراضي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شوه او یو شمېر کسان پکې ووژل شول او یا هم ټپیان شول. وروسته له هغه چې ټپیان د اعلام خمینی روغتون ته ولېږدول شول او روغتون محاصره شو، د امنیتي ځواکونو هڅه چې ځینې ټپیان ونیسي د هغوی د خپلوانو او روغتیایي کارکوونکو له مقاومت سره مخامخ شوه. خو په خواله رسنوی کې خبره شوې تصویرونه او ویډیوګانې شي چې امنیتي ځواکونه بل اخره د اوښلن غاز په کارولو او تاوتریخوالي سره روغتون ته نه وتل. د امریکا د بدلونو چارو وزارت همدارس د ایرانیانو د زړورتیا او د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی ټینګ هود سټایل دی. د ایران په خوانی ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی په اکسپانه کې په یو پوسټ کې د ملک شاهید معترضانو د زپلو په اړه لیکلی، د ملک شاهید زړور او شریف خلکو په دزو وشتل، د دې شهر د ځوانانو وژل او روسته د اعلان پر روختون د رژیم د نوکرانو بوزدلانه بریت یو ښکاره جنایت دی. او د یو زرو څلور سوه لومړي کال د زاهدان د خونړۍ جمعې د خلکو د عامي وشنې یاد تازه کوي. هغه زیاته کړې هغه رژیم چې بې وسلې ځوانان وژدي او پر درملیزو مرکزونو یرغل کوي هیڅ مشروعیت نه لري او د تلو په حال کې دی. د اعتراضونو نوی پړاو د مرغومی یا جدي په ومه د تهران په بازار کې د ډالر د ارزښت بیا لوړېدو په خبرګون کې پیل شو. د اعتراضونو له پیل وروسته د ډالر ارزښت تر 115000 تومانو کم شو. خو د دوشنبه په ورځ د مرغومی په 15مه بیرته نږدې 140000 تومانو ته ورسید. د سرو زرو د سکې بای هم 1.5 میلیون تومانو ته لوړه شوه. په همدې وخت کې ځینې راپورونه د تهران په بازار کې د اعتراضي راټولېدنو څرګندونه کوي. له لوی بازار څخه خبره شوې تصویرونه شي چې دوکانونه تړلې دي، سوداګر راټول شوي او د ازادي او انفلاسیون ګراني دا د خلکو شعار دی، شعارونه ورکوي. په نورو تصویرونو کې هم امنیتي ځواکونه ښکاري چې د اوښلن غاز په شیندلو سره هڅه کوي بازاریان تیت پر کړی.
تاسیز مخه غلاسدای رادیو نوري د لزګونو هیوادونو استازي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغون شوې دي. دوی هڅه کوي چې د اوکراین د نشتی څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو حل لارې پیدا کړي. همدا شیبر سره احمد شیبر په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، سینه د دې موضوع تفصیل ورو
مننه فرید جانې. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن پاریس ته ورسید چې له ډیر شو څخه د زیاتو لویدیځو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرکچی سټیف ویتکوف او د ټرمپ زوم جرید کوشنر سهار پاریس ته رسیدلی وو. اروپایي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د جنوري په 15مه د ملي امنیت سلاکارانو او د پوځي پلان جوړونکو له غونډې وروسته د یو ډول بیړني حالت احساس پیاوړی شو. د پاریس د غونډې برخوال تمه لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتونو، اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو دریځ او نظر سره یو شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل چې هغه هیله لري چې له خبرو اترو وروسته د اوکراین امنیت ته مشخص ژمنې وړاندې کړي. نظر دا دی چې د اوربند په صورت کې باید د سولساتو ځواکونو د جوړښت او ځای پر ځای کولو په اړه وضاحت رامنځته شي. ځینې چارواکي وایي چې دا سرتیری به له 1500 تر 2000 پورې وي. ځینې دا هیله لري چې د دې سولساتو ځواکونو شمیر به 10000 ته نږدې وي چې هم ځکه هم فضا او سمندر وڅاري. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې هیڅ پوځي پلان نه دی افشا شوی، خو دا جوته ده چې د سرتیرو لویه برخه به د فرانسې او برېټانیا وي. دا ځواکونه به په اوکراین کې د مځکې او هوا د امنیت مشي په غاړه اخلي او ترکیه داسې اشارې رسولې دي چې په تور سمندرګي کې به د ترانسپورټي لارو د خوندیتوب مسولیت په غاړه واخلي. هغه اروپایي چارواکي چې له ازادي راډیو سره په تماس کې دي وایي چې سولساتي ځواکونه به د اوکراین په لویدیځ کې د اوکراینی سرتیرو روزنه او ملاتړ کوي. په دې برخو کې لا هم ډېر سوالونه نه دي حل شوي. دا خبره روشانه نه ده چې واشنگتن به د اوکراین د امنیت څنګه تضمین کوي. کله چې د متحده ایالاتونو د امنیتي تضمینونو خبره مطرح کیږي، بروکسل او کیف دواړه ډېره خوشبینی څرګندوي چې واشنگتن به یې قوي ملاتړ وکړي، خو همدا ملاتړ هم روشانه نه دی. اروپایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي اروپا ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د اوربند د څارنې لپاره امریکایي ځواکونه په اوکراین کې میشت شي. په ورته وخت کې د اوکراین ملاتړي اروپایان تمه لري چې واشنگتن به د لوژستیک او استخباراتو په برخو کې مرستې وکړي. د اوکراین مشر مذاکره کوونکی رستم عمروف په دې وروستیو کې څرګنده کړه چې د سولې په وړاندې شوي پلان 90% موافقه شوې ده او تمه ده چې د پاریس په غونډه کې پر پاتې 10% یوه موافقه رامنځته شي.
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پنګونه د 2000 کیلو واټنل مریضي برېښنا شبکه جوړه کړې ده. نور تفصيل په راپور کې ورو.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو، دفترونو، دوکانونو، هوټلونو، پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و، اوس د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریزه برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولر لوی تختې نصب شوي دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د لمریزې برېښنا د دې شبکې په فعالېدو سره بیه 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچې ته راټیټ کړو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر واوسي. دا به لوی هدف وي.
د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي ادارې پر خپل وبپاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی 1000 تنه خودلې ده. په مرکز خرنه کې د لمریزې برېښنا شبکې جوړېدو ته ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي پخوانی حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړه وه او هم دایمي او ډاډمنه نه وه. یو تن ځایي اوسیدونکي اکبر راحل وویل
دلته په بازارونو کې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدې هغه په حرارتي برېښنا باندې و چې هم خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتون یوه بله ستونزه وه. نو د چې په داسې یو حال کې یو خصوصي شرکت ته مده کېږي چې تر 2 میگاواټه پورې المریزه برېښنا برابر کړي، دا د ویاړ خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کړي او هم د صنعت په پراختیا کې ډېر رول ولري. زموږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي، ځکه پکتیکا نهایت ډېری برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزه دا ده چې دلته له ډېرو عادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کېږي چې لوګي او کثافات چاپیریال ته زیان رسوي. د مرکز خرن یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریزې برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
باور وسه مخ خپل هټۍ تفاله کلی ده په میاشت کې امکان یاد کې کم برکتوس نه وتلی مخکې چې کوم برکو په تاسو لوخ افغاني باندې وو دا برکتوس دی ورکوي په اتوش افغاني باندې کارخونه ته ورکوي په و اته افغاني باندې ورکوي ټول مهمه خبر زده سي چې چاپیریال لپاره د برک فالوول ډیر مهم دي چې دلته ګرد غبار او لوګي هوا ډیر خراب ده
په ورته توګه د اوبو برښنا ریاست ځای مسولین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منظرې آسیا څخه د هیواد ته د غځېدلي وارداتي برښنا پر لیږد هم عملي کار پیلیږي دیاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر ویل
کوششم داده سی انتقالی لین کارون هم مختبوز طول براورد و هر صورت لگل سوی دی کوشش دی که و سی پسوار لسه و پنزه کل که انتقالی لین دی وارداتی برخنه پکتیکات دی کار هم شروع کو
یاد دیوی کسی هم دی پکتیکا سنگلوری ولایتونه پکتیا خوست میدان وردک و غزنی سو کلاولان دی منزنه آسیالی هیوادونو واردی شوی برخنا سر وصل شوی خو پکتیکا ولایت تبیا یاد برخنا تر اوسه نده غزیدلی اسمحال پا پکتیکا که تر دیر خلق درانا لپاره للمریز برخنا کارخلی خود مرکز خرنی او ارگون پا گرون دو ولسوالیو دی زینو خارگوت و کاروباریانی بیال حرارتی یا دی جانلاتورنو برخنا کاروی چه همی وقت لگوی او هم لوڑی بایی لری
تاسې زموږه غلا ساده رادیو ناوړی د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا د سړېدو په خیمو کې ژوند د ستونزمن کړی دی دا چې دغه زلزله ځپلی د څومره سوغښتنه کوي ورزو تفصیلی د فیروزی عزیزی په دې راپور کې ورو
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی هغه کسان چې کورونه یې د اګست په یو دیرشمه په مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې هوا ښه سړه ده او فعلا خیمو کې اوسېږو زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ لږ ترمیم ته ضرورت لري هغې ترمیم کړه خپلو کورونو ته تللي دي مورته خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي ماشومان خو هوا چې سړه وي او سړی خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي ماشومان خو یو څه نه څه نازه کمي په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومانو کې ډېر بېخي زیات دي داسې ووایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د ورک کې د اوسېدونکي حسن جان چې د تیر کال د اګست د 1 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې سوې کورنۍ نشي کولای چې مناسب سرپناه تزمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري
خیمو کې اوبه رانه وځي کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي نو ګرمه جامو ګرمه کرسیو ته کورونه جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي غټان زکام دي او هوا سړه ده د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یي
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتک سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې هوا سړه شوې ده د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی د موسم د بدلېدو دوسره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوې دي او زکام بېخي عادي شوې دي ورسره تبې دي ماشومانو باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغه کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي یونیسف د یکشنبه په ورځ د جنوري په څلورمه په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري د افغانستان په ختیځ په ځنګړی توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اگست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغېزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپناه او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خبره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودجې ته اړتیا ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گرانوز دکونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. گران زکون کو ز ساسو شون کی یو دلبیا تاسو ټولو ته د کیمیا دی ولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست شراغلاس وای او هیله لرم گران زکون کو چې دلوست تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. گران زکون کو زموج او ساسو نننی ورځ درسي موضوع ده د تیزابو او القلیو اوبلن محلولونه چې د اوویایم سپه څخه پایل تر شپورنیویم سپه پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستي وه چې تیزاب څه ته ویل کېږي او القلي. خو اوس هم راځو موږ او تاسو د ډېرو پخوا وختونو څخه تیزاب او القلیو په مختلفو تعریفونو سره د هغوی د کلمې سره اشنا او بلد یو، چې موږ او تاسو راځو لومړی د تیزاب او القلیو هغه په اوبلن محلول کې لومړی باید موږ او تاسو تیزاب او القلي وپېژنو چې تیزاب او القلي څه ته ویل کېږي. تیزاب کلمه چې د خپله د اسید کلمه د لاتیني کلمې د اسیدوس څخه اخیستل شوې ده، چې خپله د اسیدوس کلمه چې د لغوي معنا یې خپله تریو یعنی تریووالی، یعنی تیزاب په دې معنا سره. خو الکلي بیا چې ده د الکلي مرکبه چې د هغوی تریخ خوند لري او د الکلي اوبدن محلولونه کېدای شي چې شوینده حس کېږي. خو الکلي چې ده یا بیس چې ده، دا بیس کلمه خپله د یو لاتیني کلمې چې پخوانی انګلیسي کلمې څخه دې بیس څخه اخیستل شوې ده، چې خپله د لږوالي او د کموالي په معنا سره ده، یعنی د لږوالي او د کموالي معنا لري چې د الکلي معنا څخه موږ او تاسو دا هدف اخیستلی سو. خو راځو د تیزابو او د الکلي تعریف په کیمیا کښې داسې کوو چې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلي لپاره مختلفو عالمانو، مختلفو ساینس پوهانو مختلف تعریفونه چې کړي دي وړاندې کړي دي، چې یو هم د هغوی د تعریفاتو څخه، یو هم د سواند ارهینوس په نوم سره یو عالم و، هغه خپله نظریه او په خپله نظریه کې تیزاب او الکلي په داسې ډول سره تعریفوي. ارهینوس وایي چې تیزابونه هغه مرکبات دي چې د هغوی په اوبلن محلول کې د هایدروجن آیون تولیدیږي، او الکلي بیا هغه مرکبات دي چې د هغوی اوبلن محلولونو کښې د هایدروکساید آیون یعنی منفی آیون سره چش کېږي تولیدیږي، چې تیزاب به د مثبت هایدروجن آیون په شان سره چش کېږي په یو اوبلن محلول کې تجزیه کېږي، او الکلي به د چش په اساس د یو هایدروکساید منفی آیون په شان سره تولیدیږي، چې دې ته الکلي وایي یا هم الکلي ویل کېږي. چې موږ او تاسو د دې لپاره مثال یو هم یو بل نظریه د تیزابو او الکلي په اړه، هغه د برونسټیډ لخوا و، چې ښه خپل د تیوري یا د خپل نظریې بنسټ پر اساس باندې موږ او تاسو ته داسې وایي چې په 1923 کال کښې خپله چې دی یو ډنمارکي کیمیا پو جوهانس برونسټیډ نومېدی، خپل یو انګلیسي کیمیا پو توماس للوري لخوا چې د دوی دواړو په کومک سره د تیزابو او د الکلي لپاره جامع او بشپړ تعریف د هغوی د الکترونیک او مالیکولي جوړښت پام کې نیول سره وړاندې کړ. څنګه وړاندې کړ؟ برن سټیټ لوري وایي چې د هغوی د تعریف پر بنسټ دوی وایي وایي ټول پروتون ورکوونکي توکي چې دي چې پروتونونه ورکوي هغه تیزاب بلل کیږي، خو ټول هغه چې پروتون اخیستونکي وي هغه توکي ته بیا موږ او تاسو د الکلي ویلی سو، چې دا بیا د چا لخوا؟ د برن سټیټ لخوا هغه وړاندې سوی د تعریف د تیزابو او د څه شي لپاره؟ د الکلي لپاره. چې موږ او تاسو په دې معادله کښې هم وینو وایي که چیرې دلته ایس سی ایل تیزاب خپله یو نوه تیزاب دی، هایدروکلوریک اسید د اوبو سره چې دلته دی خپله څه شي ده؟ یو الکلي ده، تعامل کوي. د دوی د دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو وینو چې امونیم هایدروکلوراید څه کوي؟ په لاس راکوي. نو امونیم کلوراید په لاس راکوي. په همدې ترتیب سره بل که چیرې ایس سی ایل تیزاب او اوبه واخیستل شي، دوی په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي، موږ او تاسو وینو چې هایدرونیم په نوم سره یو مرکب او په عین وخت کې کلورین مرکب څه کوي؟ عنصر په لاس راکوي، چې کلورین د منفي آیون او په همدې ترتیب هایدرونیم چې ده هغه د مثبت آیون په شان سره کېږي تجزیه کېږي. یعنې دلته هایدرونیم څه شي کړی ده؟ خپل پروتونونه ورکړي دي او کلورین څه شي کړی دي؟ پروتونونه اخیستي دي. یعنې موږ او تاسو وایي هر هغه اټوم چې پروتون ورکوونکي وي هغه تیزاب، یعنې هغه توکي تیزاب بلل کېږي، او هغه توکي چې پروتونونه اخلي هغوی څه شي بلل کېږي؟ الکلي بلل کېږي. چې دا نظریه خپله د برن سټیټ له لوري وه. او بیا راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کله چې تیزاب مو وپېژندل، د تیزاب تعریفونه وه چې کوم عالمانو موږ او تاسو ته وړاندې کړې وه، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې. موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو مزدوجې جوړې وایو، چې د تیزابو او د الکلیو مزدوجې جوړې هم د برن سټیټ د تیزابو او الکلیو د تعریف د پراختیا پر اساس باندې موږ او تاسو دا راښوي یا هم دا راته جوته کوي چې خپله تیزاب پروتون ورکوونکي توکي دي او الکلي خپله څه شی دی؟ پروتون اخیستونکي توکي دي. نو د هر تیزاب آنیون چې ده د هغه اړوند یوه غبرګه یعنی جوړه یا مزدوجه الکلي بلل کېږي. او که چیرې یو تیزاب یا خپل پروتون د لازه ورکړي، نو د هغه اړوند مزدوج الکلي لاسته راځي. یعنې که چیرې یوه جوړیزه الکلي یا هم مزدوج الکلي ورته ویلی سو او د هایدروجن آیون که چیرې جذب کړي، نو د هغه غبرګه یا د هغه جوړه یو مزدوج تیزاب چې شي کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې مو وینئ، موږ او تاسو وینو دلته چې د برن سټیټ د نظریې پر اساس هر تیزاب مزدوج الکلي او هر الکلي خپل مزدوج تیزاب درلودلی سي. نو په همدې اساس راسئ وګورئ، دلته د امونیا خپله دلته یو الکلي ده، د څه سره؟ د هایدروفلوراید سره. څه شي کېږي؟ د یو تیزاب سره تعامل کوي. دلته د تیزاب سره تعامل کوي، خو په نتیجه کې تاسو وګورئ د الکلي په مقابل کښې موږ او تاسو وینو چې یوه مزدوجه څه شي رامنځته سوې ده؟ الکلي رامنځته. د الکلي په مقابل کې یوه مزدوج تیزاب رامنځته سوې او د تیزاب په مقابل کې یوه مزدوجه الکلي څه شي سوې ده؟ رامنځته سوې ده. چې دې ته موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو مزدوجې جوړې وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیزابو او الکلي تعریف د ګلبرټ نیوټن لیویس د نظریې پر اساس باندې داسې تعریف و. لیویس چې د خپله د تعریف پر بنسټ یې الکلي هغه توکي وبلل چې کولی شي وایي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي، او په تیزابونه بیا هغه توکي دي چې د نورو توکو آزاد الکترونونه ځان ته اخلي. یعنی لیویس وایي چې د الکلي هغه توکي دي چې کولی شي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي. نو د لیویس د نظریې له مخې تیزاب او الکلي چې دی هغه په دوی برخو باندې موږ ویشو. لومړۍ برخه هغه مرکبات چې خپله په مکمل ډول سره د اوکتیت څخه لږ الکترونونه لري، چې دا د لیویس تیزاب بلل کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ، دا هغه مرکبات دي چې په اوکتیت حالت کښې، یعنې د اوکتیت حالت یې ډېر لږ وي، یعنې الکترونونه یې ډېر لږ وي، خو دوی چې دي د لیویس تیزاب بلل کېږي. اوس د مثال په ډول موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید یادولی سو، سلفر ترای اکساید یادولی سو، برون ترای فلوراید یادولی سو، او په همدې ترتیب سره تاسو وګورئ دلته اکسیجن د چا سره؟ د سلفر ترای اکساید سره څه شي کوي؟ تعامل کوي. که چېرې وګورو اکسیجن دلته د لیویس د نظریه پر اساس بیز یا الکلي بلل کېږي، او سلفر ترای اکساید څه شي ده؟ تیزاب ده. چې په نتیجه کښې چې د دې دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو ووینو چې یو مرکب په لاس راکوي چې برون په همدې ترتیب سره وبخښي برون نه سلفر تیترا اکساید په نوم سره یو تیزاب موږ او تاسو څه شي کوي؟ په لاس راکوي. دوهم ډول ګران زده کوونکو مر او تاسو وینئ چې هغه بیا هغه مرکبات چې مثبت آیونونه معمولا د تیزابو په توګه دلته عمل کوي چې د امونیا غاز مر او تاسو وینئ چې د انګستروم سره سره تعامل کوي په نتیجه کې مر او تاسو وینئ چې د دې څخه یو مثبت آیون لرونکي تیزاب چې شکیږي لاسته راځي چې دا بیا هغه د لیویسا د تعریف پر اساس باندې یا د نظریه پر اساس باندې موږ او تاسو په دوو برخو یا هم په څو نورو برخو باندې یا هم په څو برخو باندې تیزاب او الکلی ډولونه وویشل او مثالونه مو ورکړل. زه ګرانو زده کوونکو اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص وایو. کله چې موږ تیزاب وپیژندل الکلی وپیژندل اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص پیژنو. اوبه چې د په دواړو حالتونو غوره کولی سي هم الکلی هم تیزابي حالت غوره کولی سي. که چیرې وګورو په لومړۍ معادله کې موږ او تاسو وینو چې اوبه په الکلی حالت کې خو تیزاب یا د هایدروکلوریک اسید سره څه کوي تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د کلورین چې د په منفي آیون سره او دلته څه شي لاسته راغلی ده هایدرونیا هغه چې د مثبت آیون سره څه شوی ده لاسته راغلی ده چې موږ او تاسو دا د اوبو یعنی دلته دوه حالت هم الکلی حالت هم تیزابي حالت چیش کولی سي غوره کولی سي. په دوام حالت کې به تاسو وګورو اوبه دلته د تیزاب په توګه د امونیا یا الکلی سره چیش کوي تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو امونیم هایدرو اکساید په نوم سره یو الکلی چکیږي په لاس راځي. په همدې ترتیب سره ویلی سو چې اوبه او په همدې ترتیب دلته کیدای سي چې اوبه چې شو اوسي الکلی اوسي الکلی د تیزاب اوسي او په همدې ترتیب سره د دې ترمن تعامل چې د تیزاب په مقابل کې خپل یو مستوج الکلی لاسته راځي چې د هایدروکساید منفي آیون په اساس باندې او د الکلی په مقابل کې خپل یو مستوج تیزاب لاسته راځي په مثبت آیون سره چې دا هم د اوبه هغه تیزابي او الکلی خواصو چې موږ او تاسو وویل. یو بل ګران زده کوونکو هغه دا چې په اوبلنو محلولونو کې د تیزابو او الکلیګانو تعامل کې مهم کمیت هغه خپله د هایدروجن آیون غلظت دی چې د تعادل ثابت یې هم په لاندې ډول سره موږ او تاسو څه کولی سو پیدا کولی سو چې موږ او تاسو وینو د دوی تعادل ثابت د هایدروجن مثبت آیون او هایدروکساید منفی آیون تقسیم پر چې باندې د اوبو پر آیون غلظت باندې موږ او تاسو د دې هغه غلظت د تعادل ثابت په دې طریقه سره لاس راوړل سو. بل ځینې وختونه منفی آیونونه دي چې د الکلی په توګه کېدای سي چې څه وکړي عمل وکړي هغه لکه کلورین منفی آیون په همدې ترتیب سره دا چې خپل دی یو منفی آیونونه یا هم د الکلی په توګه کېدای سي څه وکړي تعامل وکړي یا هم عمل وکړي. ځینې وختونه هم داسې مرکبات شته چې هغه د کاربن او د باران ترمنځ وګوني چې شکیږي اړیکې په درلودلو سره د دوی د لیویس الکلی چې شکیږي بلل کیږي او قوي الکلی هم کېدای سي چې یو جوړه آزاد الکترونونه هم شو بلنسی د یو قوي الکلی په نوم سره ویادول سي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دا یو قوي الکلی ده. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د پی ایچ متر یا هم د تیزابیت معیاري اندازه وایو چې دا د لومړي ځل لپاره د په یو حیاتي کیمیا دینمارکی عالم چې د خپل د زارین سین په نوم سره یادېدل په 1909 کال کې د یو ډېر ښه تړون وړاندیز وکړ چې د هغه خپل یو پی ایچ رامنځته کړ او پی ایچ یې موږ او تاسو ویل چې د محلولونو د هایدروجن د آیون وړتیا د هایدروجن د آیون د غلظت په مول په یو لیټر کې منفي لوګاریتم قیمت د هایدروجن د آیون وړتیا خپل یو پی ایچ په یو محلول کې شمیرل کیږي. خپل پی ایچ هغه آله ده چې د محلولونو د تیزابیت اندازه پرې چې کیږي معلومیږي چې خپل د پی ایچ متر په نوم سره یادیږي چې دغه پی ایچ متر چې د 0 څخه تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي او دا هغه آله ده چې د یو محلول که چیرې د دې آلې په واسطه د یو محلول پی ایچ مساوي په 0 سره وي نو نوموړی محلول خنثی بلل کیږي خو که چیرې د یو محلول د پی ایچ اندازه د 0 څخه چې شي اوسي یعنی زیاته اوسي وښودل سي نو موږ او تاسو وایو چې دغه محلول تیزابي خاصیت د خپل ځان څخه ښيي. خو هر څومره چې د دوی پی ایچ قیمت چیش ته نږدې کیږي 0 ته نږدې کیږي نو موږ او تاسو وایو په هغه کچه د دوی هغه د تیزابو قوت چې د تیزابي خاصیت یې چیش کیږي زیاتېږي. خو که چیرې پی ایچ یې د 0 څخه کم وښودل سي محلول الکلی خاصیت د ځان څخه ښيي او هر څومره چې د دوی پی ایچ قیمت 14 ته نږدې کیږي یعنی ډېریږي نو د دوی د محلول قلوي خاصیت قوي کیږي. زه ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د اوبو او امونیا په تعامل کې کوم اوبه کوم خاصیت لري؟ الکلی، تیزابي، مالګه او که خونسا. دوهم سوال، د یو قوي الکلی د هغوی کمیت څه کړی؟ په دې ډول یعنی که چېرې وګورو کیبي قیمت یې لوړ دی، ټیټ دی، خونسا دی او که هیڅ یو. او په همدې ترتیب د سلفوریک اسید مزدوج الکلی عبارت ده د چیش څخه. نن ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ته ښه راغلاست وایم. او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک مرکبونه. د شپږ نویمې صفحې څخه پیلېږي تر یو سلو شپږمې صفحې پورې به دوام ولري، چې زموږ او تاسو شپږم څپرکی د اتم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د خپله د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېدله. د هغوی په ډله بندي کښې موږ او تاسو ولوستل چې د نولسمې پېړۍ د دویمې نیمایي په پیل کښې هغه مرکبات خپله چې د اروماتیک په نوم یادېدله د طبعي عطري موادو څخه په لاس راتلل. خو اروماتیک مرکبات د خواصو له کبله له الفاتیکو مرکباتو څخه توپیر لري. یعنې په اوسني وخت کې اروماتیک مفهوم خپله د کیمیا له لحاظه د یو د بوی سره هیڅ اړیکه نه لري. یعنی د کورنیو مرکباتو په خپل مالیکول کې باثباته کاربوني کړۍ درلودل د ځانګړو اړیکو درلودلو پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اروماتیک مرکبات په دې ډول سره باید وپېژنو. چې یو هم د اروماتیکو مرکباتو د پېژندلو لپاره موږ او تاسو د هغوی د مرکبات څخه یو هم د بنزین مرکب لرو، چې خپله د بنزین مرکب چې ده یو اروماتیک مرکب ده. د اروماتیکو مرکبونو لومړی مرکب بلل کېږي، چې په نولسمې پېړۍ کې د انګلیسي فزیک په یو مایکل فارادی په واسطه سره خپله د عضوي مرکبات څخه په لاس راوړل سو. له یو څه مودې وروسته د اروماتیکو مرکباتو بېلابېل مرکبات وه چې خپله په عطرونو کښې ترلاسه کېدله او څرګنده سوله چې خپله د اړوند کیمیاوي تعاملاتو په واسطه سره کېدای شي چې دا مرکبونه په بنزین باندې بدلون ومومي یا هم تبدیل شي. نو په لومړي سر کې دغه مرکبات د بنزین د مشتقاتو په نوم او وروسته د اروماتیک مرکباتو یا هم د عطري موادو په نوم سره ونومول سوه. نو ځکه د دوی زیاتره غښتلي او په زړه پورې ښه بوی لري. نو د بنزین خپله یو ساده اروماتیک مرکب دی چې د نورو مرکبونو د دومره د علماو پام ځان ته ګرځولی نه و، لکه څنګه چې بنزین د ډېرو زیاتو جوړښتیزو فرمولونو هغه وړاندې کړ. نو د هغوی له ډلې څخه یو هم د کیوکلی وړاندې شوی فرمول و چې هغه په 1855 کال کې د بنزین لپاره ډېر برابر و، چې په دې فرمول کښې د خپله بنزین سایکلو هیګزا تراین چې یو هایدروکاربون د شپږو کړیزو عضلو یا د دریو مزدوجو اړیکو درلودونکی مرکب دی. چې تاسو وینئ دوی چې د خپله یو بنزین یو بیرنګه ظاهري مایع ده، د مخصوص بوی درلودونکی ده، په 80 درجه د سانتیګرید پیښېدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید په هغوی کې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه بنزین چې د عضوي مرکباتو لپاره یو ښه محلل ده، د شحمیات، ربر او آیدین او سلفر هم په خپل ځان کښې حلولی سي. او په همدې ترتیب بنزین چې د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبې سره څه کېږي؟ سوزي. چې د شپږو کاربنونو او شپږو هایدروجنو درلودونکي وو، چې موږ او تاسو وویلو چې په 1855 میلادي کال کې هغه مشخص فرمول چې د بنزین لپاره ټاکل شوی وو همدا ده. کچیری دلته وګورو موږ او تاسو بنزین د هوا او اکسیجن پښتون کښې وسوځول شي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې بنزین خپله په یو ژړ رنګه لمبې سره چې کېږي سوځي، په نتیجه کښې 12 اټومه کاربن ډای اکسایډ، 6 مالیکوله اوبه او یوه اندازه تودوخه یا انرژي ترې چې کېږي لاسته راځي. او تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د بنزین هغه کړهییز جوړښت لرو دلته، ځکه اروماتیک مرکب دی، په دې ترتیب سره هم کړي ورته جوړولی شو یا هم په دې ترتیب سره رسمولی شو او هم په دې ترتیب سره کولی شو چې د کاربون او کاربون هایدروجن تر منځ د هغوی اړیکې هم چې کړو ترتیب کړو. زه ګرانو زده کوونکو، اوس د بنزین یو ځینې نور مشتقات یا هم د هغوی فرمولونه دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، یو هم د کلورو بنزین په نوم سره یادېږي چې د بنزین کړي ده، د بنزین په کړي باندې د یو اټوم کاربون سره دلته کلورین جوړ شوې ده، تعویض شوې ده. او په همدې ترتیب نایترو بنزین ده، میتایل بنزین ده او داسې نور کولی شو چې دا د بنزین د مشتقاتو څخه وشمیرو. نازو ګرانو زده کوونکو، اوس د اروماتیکو مرکباتو نومی ښودنې ته راځو چې اروماتیک مرکبات نومی ښودنه په څه ډول سره سرته رسېږي. اروماتیک مرکبات دا چې خپله هغه مزدوج نومونه خپله ساتلي دي، نو پر همهغه اساس د دوی د اصلیت پیدایشت پورې چش لري اړه لري. یعنی موږ او تاسو تولین ده، تولین ویلې ده په همدې ترتیب سره، مثال که چیرې ووایو انتراسین ده، بنزین ده، دوی چې دی خپل د هغه پیدایش او د هغوی د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې، د هغوی د کړي د شمیر پر اساس باندې کولای شو چې دوی نومی ښودنه هم په همدې ترتیب سره چش کړو ترسره کړو. د بېلګې په توګه تاسو ګوري، که چیرې موږ او تاسو دلته د دوی نومی ښودنه کوو، وایو چې پر اول او پر دوهم کاربون باندې د بنزین کړي ده، خو دوه اټومه د برومین چش سوې ده ور باندې نصب سوې ده، نو وایي چې پر اول او دوهم کاربون باندې دای برومو بنزین. او په همدې ترتیب که چیرې وګورو، په دې صورت کې موږ او تاسو داسې هم نومی ښودنه کولی شو چې پر دوهم اول او پر شپږم، دلته دا به تاسو وګوري د کاربونونو شمېرې غنمګذاري چې مو کړې ده، شماره ګذاري شپږم کاربون باندې، یو پر اول کاربون او بل پر شپږم کاربون باندې برومین نصب شوی ده. نو په همدې خاطر وایي چې پر اول او شپږم کاربون باندې ډای برومو بنزین چې شوی دی وجود لري. د دې نومی ښودنه مو په دې ترتیب سره وکړه. دا و ګرانو زده کوونکو، د اروماتیکو مرکباتو نومی ښودنه اوس د اروماتیکو هایدروکاربونونو یا هم د اروماتیک مرکباتو تعاملات وایي چې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی شي. دا چې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي، جمعي تعاملات هم ترسره کولی شي، د بنزین سره د کلورین جمعي تعویزي تعامل یا جمعي تعامل، همدې ترتیب تعویزي تعاملات ترسره کولی شي، او اروماتونه نایتریشن او د اروماتونو هالوجنیشن هر ډول تعامل دی چې کولی شي ترسره کولی شي. که چیرې وګورو د دوی جمعي تعاملات موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، دوی کولی شي د کلورین سره په همدې ترتیب سره چې وکړي یو جمعي تعامل ترسره کړي، ځکه دوی چې دي موږ او تاسو وایو دوی چې دي غیر مشبوع هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کېږي، نو د جمعي تعاملات میل ډېر له ځانه څخه ښودلی شي. او په ځینو شرایطو کښې لکه 200 درجې د سانتي ګرید د نیکل او د پلاتین د کتلس په شتون کښې په لوړ فشار کښې هم کېدلی شي چې د هایدروجن درې مالیکوله بنزین په زیاتولو سره کېدای شي چې دوی چې شکړي په همدې ترتیب سره تعامل ترسره کړي. او د بنزین سره د کلورین جمعي تعامل موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې چې کلورین چې ده یو خپله یو ګاز ده چې په ډک بالون کښې څو څاڅکي بنزین که چیرې ور زیات کړل شي، وروسته هغه د لرګي یا سرپوش او پنبې په واسطه سره وتړل شي او تکان ورکول شي چې ټوله زیات شوي بنزین په بړاس باندې تبدیلېږي، نو په دې وخت کې دوی د رڼا په نشتوالي کښې د دوی ترمنځ تعامل نه ترسره کېږي. نو البته دا چې باید د دوی ترمنځ یو رڼا هم وجود ولري، نور وجود ولري، تر څو تعامل پیل شي او د کلورین شین رنګ له منځه ولاړ شي، په سپین رنګه لمبې باندې د بالون په دننه کښې چې کېږي لیدل کېږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې د بنزین سره دا کلورین جمعي تعامل په دې ډول سره ترسره شو چې بنزین د کلورین سره، په نتیجه کښې وایو چې دا د بنزین څه شي ده، د هیگزا کلورو کلورینیشن په نوم سره هم یادېږي. یا هم د مجوتاسو وای هیگزا کلورو سایکلو هیگزان فنوم سرم کولای سو چی ونمو و او بل گران زکون کو پا او روماتیک مرکبات کی تاویزی تعمولات تی چی خپل تاویزی تعمولات هم مجوتاسو وایو پالکینون و الکاینون و کشی آغا جمعی تعمولات و تاویزی تعمولات پا نسبت پا روماتیک مرکبات کی داری سی چی پا آسانی سره در دول تعمولات دی چی شکری تر سرکری او پا امدی ترتیب سره مجوتاسو دلتو وینو کچیری د بنزین په کړی کې یو د فلورین او د بنزین د کړی د کاربونونو د هایدروجنونو اټومونه تش کړو تعویز کړو او د دې ترمن هغه تعویزی تعامل د کټلیست د پښتون کې تر سره شوی دی وینو چې د بنزین او د فلورین تعامل چې د په نتیجه کې داسې یو تعامل تر سره سول چې دلته چاودیدونکي تعامل هم ویل کیږي ځکه چې د بنزین او د کلورین تعامل چې د لیویس د تیزابو پښتون کې چیش کیږي تر سره شوی ده یا هم د امدغه افیرس فلوراید په د کټالیس پښتون کې چشو تر سره سو د ترتیب کولای شي چې نایتریشن او د اورماتونو هولوجنیشن دا ډول تعاملات هم دي چې شکړي تر سره کړي ازو ګرانو زده کوونکو د اورماتیکو مرکباتو د جملې څخه یو هم نفتالین پیژنو چې خپل نفتالین هم په همدې ترتیب یو اورماتیک مرکب ده چې خپل عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمیر لس د هایدروجنونو شمیر مساوي په شپاڼس سره د نفتالین په شپږ سره ده نفتالین چې د پاتلسو نهم نولسم میلادي کال کې د ډبرو د سکرو د کیرله کان څخه ترلاسه شوې ده او په همدې ترتیب په اتیا درجه د سانتي ګریډ کې پیښې دوه راځي او په 238 درجه د سانتي ګریډ کې خپل نفتالین چې ده بې رنګه ماده ده یو رنګه ماده ده البته په اسانۍ سره کولای شي چې والوځي او د ویلې کېدو درجه یې موږ تاسو ول چې په اتیا درجه د سانتي ګریډ کې ویلې کېږي او په 238 درجه د سانتي ګریډ کې چشکیږي په شه دو سره راځي د دوی د کاربونونو ترمن هغه اړیکه چې د اړیکې ډول چې د هغه د پایته ورته ده او په همدې ترتیب سره د دوی مالیکولي او ساختماني فرموله موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره ترتیب شوی چې د خپل نفتالین چې د بنزین د دوی کړي څخه ماینستر راغلی دی یا هم ترتیب شوی دی رازو ګرانو زده کوونکو د نفتالین هغه تعاملات وایو چې یو هم تعویزی تعامل دی په تعویزی تعاملات کې دی کولی چې سلفونیشن یعنی د نفتالین له عمده ځانګړتیا څخه یو هم د هغوی سلفونیشن تعامل ده چې دا تعامل د ځینو شرایطو په پام کې نیولو سره کولی شي چې د سلفونیک اسید او یا هم د بیتا نفتالین سلفولیک اسید په جوړولو کې ماینستر راسي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني او بل په همدې ترتیب سره د نفتالین اکسیدیشن ده چې کولی شي نفتالین له بنزین سره په اسانۍ سره در اکسیدایز شي او په دې عمل کې له هغوی د کړي څخه یو تخریب او له هغوی څخه د الفا کاربونونو څخه د کاربوکسیل په ګروپونو باندې تبدیل شي او بالاخره په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب موږ او تاسو ته تشریح کړي لاس راکړي دا هم د نفتالین هغه تعاملات و رازو یو هم انتراسین وایو چې دا هم د اورماتیکو مرکباتو د بنزین او د نفتالین په شان د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي عمومي فرمولې د کاربونونو شمیر څوارلس سی څوارلس هایدروجن لس دا مرکب چې د خپل د کیر په کار او د انتراسین په غوړیو کې شتون لري د هغوی څخه د تبلور په طریقه کولای سي چې جلا سي او انتراسین چې د الوتنې په طریقه کې کېدای سي چې جلا سي خالص انتراسین چې خپل د یو جامد رستلی او بیرنګ ماده ده او د لاجوردی فلورنس لرون کې د خپل د ویل کېدو درجه 211 درجه د سانتي ګریډ او د شیدو درجه مساوي په 325 درجه سره ده او په اوبو کې خپل غیر منحل ده خو په تودو بنزینو کې کېدای شي په اسانۍ سره چشتي حل سي او دوی چې د مسطح جوړښت لرونکي ده د بنزین د درې کړي څخه جوړ شوی دی دا انتراسین کیمیاوی خواص وایو او دا چې دې سره ډول تعاملات تر سره کولای شي دوی هم جمعي تعاملات تر سره کولای شي هم تعویزی تعاملات تر سره کولای شي هم دې ترتیب دی کولای شي چې د دې تعویزی تعاملات چې کېدای شي چې هم دې ترتیب سره د دې هغه جمعي تعاملات پر اساس باندې او تعویزی تعاملات دواړه تر سره کړي کچېر موږ او تاسو د دې تعویزی تعاملات تدزیر سو د هالوجنیشن تعامل تر سره کړي چې په دې ځای کې کلورین او د برو مضامین یا هم کېدای شي چې تودوخ درجه په صفر درجه یا د نس خال تر څلو لس پورې کېدای شي دوی چیش سي او د بل سره یو ځای سي او په نتیجه کې ډای کلورو یا ډای برومو انتراسین چیش کړي الاسته راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دلته د انتراسین د کلورینیشن تعامل ده چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هم هایدروجن هالایت او خپل د ځایونو څخه چیش شوی د بې ځای شوی ده او د بنزین د درې کړي پر اساس باندې ترتیب شوی ده. ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې ارزونې ته را ورسېدلو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به یې ځواب کړئ. لومړی سوال، اروماتیک لغوي مانا څه شي ده؟ دوام، د بنزین مالیکولي فورمول ولیکئ. دریم، د نفتالین مرکب ساختماني فورمول ولیکئ. څلورم سوال، د لاندې مرکباتو د سون تعامل معادلې ولیکئ، لکه بنزین، تالوین، نفتالین او انتراسین. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي. Sorry, Willary.